دوستان عزیز، با شنیدن گزارش انکشافات اخیر سوریه میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد، میکروفون را به همکارم اجمل ان میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. انصر بفرمایید.
بیر عزت من سلطان محمد سرور قدرمن دوستان و ازادی لري په یو بل خبرونه کې مارکله کو د دې خبرونه زیاته برخه د ازادی په صفو کې د 19 پروګرام تکرار ته ځانګړې شوې ده چې پرون په مستقیمه توګه خبر شوې ده او نن تاسو په دې پروګرام کې تکرار اوریدل شي. خو په سر کې خبرونه او سوري پټونه هم لرو. لومړی له خبرونو پیل کو. افغان ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتي شکایتونو په کمیسون کې د دوو بهرنیانو له غړیتوب سره مخالفت څرګند کړل. په پام کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګروسمن ډېر ژر له پاکستاني چارواکو سره په اسلام آباد کې وګوري. او د امریکا متحده ایالاتو د دوو مشکوکو ترسانو په اړه چې ویل کېږي په ایران کې د ډېر القاعده شبکې سره تړلي دي، د معلوماتو په بدل کې د 2 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتي شکایتونو په کمیسون کې د دوو بهرنیانو له غړیتوب سره مخالفت څرګند کړی. ښاغلی کرزی پرون د ناټو له عمومي منشي سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل په دې کمیسون کې د دوو بهرنیانو غړیتوب له اساسي قانون او د هیواد له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. ولسمشر چې د ناټو له عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن سره په ګډه مطبوعاتي کانفرنس کې په کابل کې خبرې کولې وویل بهرنیان یوازې په دې شرط چې اجرایوي صلاحیت ونه لري او د ناظر په توګه کار وکړي په دې کمیسون کې خپل کار ته دوام ورکولی شي. له بلې خوا د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسون کې د دوو بهرنیانو د غړیتوب په اړه باید ملي شورا پریکړه وکړي. په پام کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګروسمن ډېر ژر له پاکستاني چارواکو سره په اسلام آباد کې وګوري. په افغانستان کې روان حالت به د دې خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان معظم علي خان ویلي په دې کتنه کې به د ګډو اقداماتو او د دواړو هیوادونو د اهدافو د تشخیص په اړه خبرې اترې وشي. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې ګروسمن به د ترکیې په پلازمین انقره کې د افغانستان د تماس نړیوالې ډلې په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې د بحث موضوع به یې د افغانستان امنیتي حالات او افغانانو ته د امنیتي مسؤلیتونو سپارل وي. دا غونډه نن په انقره کې جوړیږي. د ناټو په مشه حساب ځواکونه وایي چې په کندهار ولایت کې وسلوالو طالبانو یو کمانډان له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې نیول شوی دی. حساب په دې اړه خبر پاڼه کې د نیول شوي کمانډان نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې دا کمانډان له یوې اندازه چاودیدونکو موادو او د بم جوړولو له وسایلو سره پرون ونیول شو. خبر پاڼه زیاتوي چې د طالب کمانډان چاودیدونکي مواد تخریب کاری لپاره د هلمند ولایت ته انتقالول. حساب ویلي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې 2 نور مشکوک کسان هم نیول شوي دي. د کرنې وزیر محمد اسف رحیمی د لغمان ولایتي چارواکو سره ژمنه وکړه چې دی ولایت کې به د وریجو د تولید او باغداري پروژې عملي کړي. نوموړي د غشمنې د خپل هغه سفر په ترڅ کې وکړي چې د ولسمشر کرزي د 15 ګڼې فرمان له مخې د پنځشنبې په ورځ لغمان ته کړی و. په دغه فرمان کې راغلي چې ټول وزیران او لوړپوړي رئیسان مکلف دي چې په خپلو اړوندو برخو کې ولایتونو ته سفرونه وکړي او د اړوندو ادارو کارونه ارزیابي او د هغوی ستونزو ته د حل لارې ولټوي. بل لور ته د لغمان والي فضل الله مجریدي هم د کرنې له وزیر څخه غوښتنه وکړه چې دې ولایت ته خپل پام ډېر کړي او د کرنې او مالدارۍ او اوبو لګونې په برخه کې د لغمان کروندګرو اړتیاوې پوره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه دوو مشکوکو ترسانو په اړه چې په ایران کې ډېر القاعده شبکې سره د تړلي ډلې غړي بلل شوي دي، د معلوماتو په بدل کې 2 میلیونه ډالره جایزه اعلان کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا هغه دوه مهم کسان دي چې افغانستان او عراق ته د افراطي وسلوالو د تګ راتګ امکان برابروي او زیاتوي چې 2 میلیونه ډالر به د محسن الفضلي او 15 میلیونه به د عادل رادي سقر الوهابي الحربي په اړه د معلوماتو په بدل کې ورکړي. په همدې حال کې د امریکا د خزانې وزارت پر الحربي مالي بندیزونه اعلان کړي. دې بندیزونو له مخې په امریکا کې د نوموړي ټولې شتمنۍ کنګل کیږي او امریکایانو ته له ده سره د راکړې ورکړې اجازه نه ورکول کیږي. پر الفضلي دا ډول بندیزونه لا د مخه لګول شوي. د امریکا حکومت وایي چې ایران القاعده شبکې ته په خپل قلمرو کې د فعالیت لپاره ازادي ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د لبنان د حزب الله ډلې لخوا د اسرایلو هوایي قلمرو ته د بي پيلوټ الوتکې ورخوشي کول یو غیر مسؤلانه پارونه بللې. خغلی بان کی مون د پنځشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یو ریپورت کې همدارس پر اسرایلو هم انتقاد وکړ. دوی وویل چې اسرایل د لبنان په قلمرو کې له بي پيلوټ الوتکو او جنگي جټل الوتکو په کار اخیستو سره د لبنان ملي حاکمیت ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل د لبناني مشرانو ته ویلي چې د حزب الله په څیر وسله وال د دې هیواد او سیمې ثبات ته جدي ګواښ کوي. بانکی مون د حزب الله د بې وسلې کولو غوښتنه هم وکړه. د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو سرمشریزه پرون په بروکسل کې پیل شوه. دا دوه ورځنۍ سرمشریزه به د اروپایي ټولنې د پورونو د بحران او په ټولو یوروزون کې د بانکي اتحادیو د جوړولو د هڅو په اړه پر بحثونو تمرکز وکړي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په پیل کې وویل چې اروپایي کمیسیون ته باید دا صلاحیت ورکړل شي چې د غړو هیوادونو ملي بودیجې بیټ وکړي. خو دې په همدې ورځې د فرانسې له ولسمشر فرانسو اولاند سره تر کتنې وروسته وویل چې دا به په سرمشریزه کې په دې اړه په رایې اخیستو ټینګار ونه کړي. دا سرمشریزه د پریکړو لپاره نه ده. د پریکړو لپاره باید د ډسمبر میاشت کې تیاری ونیسو، خو دلته موږ باید خپلې چارې لارې ته برابرې کړو. پرون په داسې حال کې چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشران په بروکسل کې خپله غونډه پیلوله، په یونان کې چې اقتصادي بحران سخت ځپلی، د سپما د اقداماتو په وړاندې د اعتراض لپاره 40 ساعته احتساب روان و. د امریکا د دفاع وزیر پرون وویل د پوځ یو جنرال چې د افغانستان او عراق د جګړو پراخه تجربه لري د ولسمشر باراک اوباما لخوا په افریقا کې د امریکا د پوځ د قمندان په توګه نومول شوی. لیون پنیتا وویل چې د رودریګوز په افغانستان کې د امریکایي قواوو د زیاتېدو په پروګرام کې مهم رول ولوباوه. د امریکا د پوځي ځواکونو د قمندانۍ اوسنی مشر جنرال ډیوډ رودریګوز چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان روسیال هم پاتې شوی، په داسې حال کې د امریکا د پوځ پر دې مهمه دنده ګمارل کیږي چې په افریقا کې له تروریزم او نارامۍ څخه د امریکا اندېښنه په زیاتېدو ده. رودریګوز دریم امریکایي جنرال دی چې د افریقا د قمندانۍ د مشر پر پوست چې په 2000 کال کې رامنځته شوه ګمارل کیږي. پنځه نور هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړي شول. رواندا، ارجنټاین، استرالیا، جنوبي کوریا او لوکسمبورګ ته پرون د امنیت شورا د غیر دایمي غړو حیثیت ورکړل شو. د هیوادو هر یو د ملګرو ملتونو د عمومي اساملې له 193 غړو څخه د لږ تر لږه 193 رایو ته اړتیا لرله، خو له دوهم ځل رایو اخیستو وروسته څرګنده شوه چې رواندا 143، استرالیا 140، ارجنټاین 102، جنوبي کوریا 149 او لوکسمبورګ 131 رایې ګټلې. د ملګرو ملتونو تر ټولو ځواکمنه کمیټه امنیت شورا چې 15 غړي لري له خپلو 10 غیر دایمي غړو 15 د هغو د سیمه ییز موقعیت له مخې هر کال بدلوي. د دې 15 هیوادونو د غړیتوب دوره په جنوري میاشت کې پیلېږي او 2 کاله دوام کوي. امنیت شورا 15 دایمي غړي لري چې هر یوې د ویټو حق لري. دا هیوادونه متحده ایالات، چین، فرانسا، برتانیا او روسیه دي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې به ووري چې ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوو بهرانیانو له غړیتوب سره مخالفت څرګند کړي. همدارنګه مو د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون لاغه څرګندونه هم خبرو چې وایي د ولسمشر کرزی دوهم مرستیال په وژنو یو تورن کس په ضمانت خوشی کړی دی. د خبرونه ډیره برخه د ازادۍ په سپو کې د 19 پروګرام د تکرار د لومړۍ برخې تکرار ته ځانګړې شوې ده. ولسمشر کرزی د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوو بهرانیانو له غړیتوب سره مخالفت څرګند کړي. ښاغلي کرزی پرون د ناټو له عمومي منشي سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې په دې کمیسیون کې د دوو بهرانیانو غړیتوب له اساسي قانون او د هیواد له ملي حاکمیت سره حاکمیت څخه سرغړونه ده. د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنیاد وایي چې په دې اړه پریکړه باید ملي شورا وکړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل دروري.
ولسمشر حامد کرزی د افغان حکومت پر لویدیځو متحدانو د لفظي حملو په دوام دا ځل د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د بهرانیانو له غړیتوب سره مخالفت وکړ. ولسمشر چې پرون په کابل کې د ناټو له عمومي منشي اندرس فوګراسموسن سره په ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې خبرې کولې وویل بهرانیان یوازې په هغه صورت کې چې اجرایوي صلاحیت ونه لري او د ناظر په توګه کار وکړي په دې کمیسیون کې خپل کار ته دوام ورکولای شي.
برای افغانستان که به طرف خود ارادیت کامل بعد از
د افغانستان لپاره چې د اساسي قانون له تصویب وروسته د خپل اراده د بشپړ خپلواکۍ پر لار غامي خي، د انتخاباتو په بهیر کې د بهرنیانو حضور له ملي حاکمیت سره مطابقت نه لري. یو خپلواک افغانستان د خپل اساسي قانون او ملي حاکمیت لرونکي افغانستان د انتخاباتو په بهیر کې د بهرنیانو حضور ته اړتیا نه لري. د افغانستان د انتخاباتو په څو مخکینو دورو کې بهرنیانو د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې غړیتوب درلود، خو ولسمشر کرزی وایي هغه محل پریکړه د موقتی نافذو قوانینو لمخې کېده. لبلی خو د انتخاباتو د څارنې یو خپلواک بنسټ وای د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوه بهرانیانو د غړیتوب په اړه باید ملي شورا پریکړه وکړي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس جانداد سپینغر ازادۍ راډیو ته وویل چې د بهرانیانو لمرستې پرته په هیواد کې انتخابات نشي کېدای، خو ده د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې په انتخاباتو کې د بهرانیانو د مداخلې او مرستې ترمنځ د توپیر کرښې تعریف کړي.
خارجی دوستان کو حضور پر رابطہ سے شکایت کے چاہیں قوانین پاس آس عام فیری فراہم ضرورتوں پاس آس افغانستان کے انتخابات موضوع تعریف میں مداخلے خارجیان اور خارجیان تخلیقی اور معلوم رشت قرار قوانی تخلیقی رشتوں مشوروں میں انتخابات
په پام کې ده چې د افغانستان د ولسمشري انتخابات په 2014 کال کې له هیواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره په یو وخت کې ترسره شي. په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي فوزیا کوفي چې غواړي د ولسمشري را روانو انتخاباتو ته ځان کاندید کړي، د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوه بهرانیانو لغړی توپ سره موافقه ده. د افغانستان پارلمان د رایو په تقریبا اتفاق سره دا تصویب کړه چې د ولسمشرۍ او پارلمان پر روانو انتخاباتو کې به د ملګرو ملتونو لخوا دوه کسان په دې شرط چې دوی وغواړي د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د غړو په توګه حضور ولري. د حکومت سیاسي مخالفین په خاص ډول د ولسمشر کرزي سیالان وایي چې د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خورا ډېرې اندېښنې لري. دوی وایي چې ښاغلی کرزی غواړي خپل پلویان واک ته ورسوي څو په دې توګه په راتلونکي حکومت کې هم واک او نفوذ ولري. داسې اوازې هم شته چې د ولسمشر کرزي ورور عبدالقیوم کرزی به په راتلونکو انتخاباتو کې یو کاندید وي. همداراز اټکل کیږي چې د تغییر او امید ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله به هم د دې انتخاباتو له کاندیدانو څخه وي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي چې د ولسمشر کرزي دوهم مرستیال کریم خلیلی له زندان څخه د لسګونو کسانو په قتل تورن کس په ضمانت خوشي کړي. د دې کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی ازادۍ رادیو ته وویل چې عبدالحکیم شجاعي په روزګان ولایت کې د غیر مسؤوله وسلوالو د یوې لویې ډلې قومندان د ښاغلي خلیلی د وحدت اسلامي د ګوند غړی دی. د راپور له مخې عبدالحکیم شجاعي په روزګان ولایت کې د لسګونو کسانو په وژلو او د خلکو د لسګونو کورونو په سوځولو تورن دی. د مدني ټولنو د هماهنګۍ مرکز هم وایي چې مجرم ته باید د مجرم په سترګه وکتل شي، نه دا چې د لوړ پوړو چارواکو لخوا خوشي شي. د دې موضوع جزئیات د نسیم شفق په ریپورت کې اورو. ورپسې د اسدی په څپو کې د 19 پروګرام د لومړۍ برخې تکرار اوریدلی شئ.
د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون د ولسمشر کرزي دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی تورن کړ چې د غیر مسؤولو وسلوالو یو قومندان او د څه باندې سلو کسانو قاتل یې له زندان څخه آزاد کړی دی. د دې کمیسیون رئیس او د اورزګان ولایت وکیل عبیدالله بارکزی له ازادي رادیو سره په یوې ځانګړي مرکې کې وویل چې دا کس عبدالحکیم شجاعي نومیږي او د اورزګان ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د لسګونو کسانو د وژلو په تور نیول شوی و. خاغلی بارکزی سرګند کړه چې عبدالحکیم شجاعي د ولسمشر کرزي د دوهم راستیال محمد کریم خلیلی په ضمانت له زندان څخه خوشې او بیرته اورزګان ولایت ته ورغلی دی.
دغه سړی تر اوسه پورې 121 نفر په قتل رسولي دلته او 125 کور ماجر کړی دي او تقریبا 60 کور په ورس وزلی دي. 200 لک کالدار افغاني د خلکو سره رشوت اخیستی. دا سړی کابل ترالی دلته مجبونی وی وزارت داخلي بندي کې ما سفر درلودي. څلور شپې بعد معاون صاحب دوم وکیلان رول ضمانت یو کې خلیلی صاحب رایله کې ځکه مستقیما دغه د ګوند حزب سړی شه تحت الحفظ واسطه په خپل وظیفه کې وسم دی.
د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو څه مده مخکې ادعا وکړه چې عبدالحکیم شجاعي د دې ولسوالۍ شل تنه اوسیدونکي تښتولي او له هغې ډلې نه یې ولس تنه وژلي دي. راپورونه وایي چې عبدالحکیم شجاعي دا کسان د خپلو هغو دوو وطنو غیر مسؤولو وسلوالو د وژنې په غچ اخیستنې کې ووژل چې د وسلوالو مخالفانو له خوا یې سرونه پرې شوي وو. د اورزګان ولایت یو چارواکی چې د خپل نوم له اخیستلو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې عبدالحکیم شجاعي په خاص اورزګان کې څه باندې اویا تنه غیر مسؤول وسلوال لري او اوس هم په نوموړي ولسوالۍ کې آزاد ګرځي. د وویل چې په اورزګان ولایت کې بهرني ځواکونه د عبدالحکیم شجاعي ملاتړي دي او د هغوی په لارښوونه هلته پوستې هم لري. د کورنیو چارو وزارت چارواکو په دې اړه تازه څرګندونی نه دي کړي، خو د دې وزارت ویان صدیق صدیقی سمدمخ کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې هغه خبرې رد کړي چې ګوندې عبدالحکیم شجاعي د اورزګان ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو قومندان دی. خاغلی صدیقی څرګنده کړي وه چې د دې کس له خوا د ګڼ شمېر کسانو د وژلو په اړه د کورنیو چارو وزارت جدي څېړنې کوي. حڅه مو وکړه چې له زندان څخه د عبدالحکیم شجاعي د خوشی کولو په اړه د جمهور رئیس د دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی نظر هم واخلو، خو ونه توانیدو. د هغه د دفتر مسولانو په دې اړه بی خبری وښوده. د مدني ټولنو د هماهنګۍ مرکز له مجرمینو څخه ملاتړ د قانون ضد عمل بولی او وایي چې هیڅوک نشي کولای قانون تر پښو لاندې کړي. د دې مرکز غړي زبیر شفیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نه یوازې د جمهور رئیس دویم مرستیال، بلکې خپل ولسمشر هم حق نه لري چې یو مجرم چې خلک یې وژلي وي له زندان څخه خوشې کړي. داسې یو مجرم چې د سیمې خلک یې د نیولو او محاکمه کولو غوښتنه کوي، د دې پر ځای چې ورسره حساب کتاب وشي خوشې کیږي. دا له ملت سره غټ خیانت دی.
د مدني ټولنو د هماهنګۍ د مرکز مسؤلانو تر دې وړاندې هم په یو خبري کانفرنس کې د عبدالحکیم شجاعي د محاکمه کولو غوښتنه کړې وه. د قانون پر اساس د ټولو مجرمینو نه مجازات کول هغه ستونزه ده چې له عمله په ملي او نړیواله سطحه پر افغان حکومت انتقادونه کیږي. د عبدالحکیم شجاعي په شان نور تورن او مجرم کسان هم شته دي چې د ځینو دولتي چارواکو له خوا یې ملاتړ کیږي او ځانونه تر قانون اوچت ګڼي.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی.
درنو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. په افغانستان کې د پوره ثبات، سولې او سوکالۍ په هیله د خبرونه پیل شوه. زه جان قالو کوزه او ظریف نظر د خبرونه کوربه یو. دوستانو، زیاتو کم یو لس کال وړاندې بهرني ځواکونه افغانستان ته په دې مقصد راغلل چې په دې هیواد کې د دوی په وینا د طالبانو وحشیانه او ظالم رژیم لري کړی او پر ځای د اکثریت خلکو د خوښې ډیموکراتیک او عادل نظام جوړ او ټولنیز عدالت تامین کړي. نړیوالو دغه راز په افغانستان او سیمې کې د تروریزم د له منځه وړلو، د ثبات او امنیت ټینګولو په مقصد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه د لشکري ستلو اجازه هم ترلاسه کړې وه او تر نن ورځې پورې د ملګرو ملتونو د امنیت ساتنې نړیوال مرستندوی ځواک یا ISAF په افغانستان کې فعالیت کوي چې دا مهال مشري ناتو کوي. افغانان چې درې لسیزو جګړو، ورانیو او مهاجرتونو سخت ځپلي، د نړیوالې ټولنې په وعدو یې زړونه خوښول او راتلونکي ته هیله من برېښېدل. نړیوالې ټولنې په بن کې د قومونو، تنظیم، سمت او مذهب پر اساس دولتي مقامونه او څوکۍ وویشلې او پخوانی تاریخ وهلي جهادیانې د ولبعث بعد الموت په څیر بیرته په مظلوم ملت واکمنان او حاکمان کړل او دا کسان دا مهال تر پخوا زیات شتمن او قوي شوي دي. افغانانو په حوصلې او امید سره د جمهور رئیس کرزي موقته، انتقالي او انتخابي دورې تیرې او تحمل کړي، خو اداري فساد، بې امنۍ، وژنې، سړي تښتونې او چاودنې ورځ تر بلې زیاتې شوې او له کومې ورځې چې بهرنیو ځواکونو له افغانستان څخه د پښو سپکولو غږ کړی، وضع نوره هم کړکېچنه شوې او افغانان په یو ډول اضطراب او سردرګمۍ کې واقع شوي دي. ځینې بهرني او کورني کارپوهان او خبري رسنۍ له 2014 کال وروسته د کورنیو جګړو خبرداری ورکوي او ځینې نور د نظام او ټولو لاسته راوړنو د له منځه وړلو خبرې هم کوي. دا هم واقعیت ده چې د افغانستان مسله په کورنی اړخ سربیره سیمه ایز او نړیوال بود هم لري. د امریکا متحده ایالاتو او ځینو نورو سیاسي لوبغاړو له طالبانو او مخالفانو سره د سولې او پخلاینې خبره په 13 دسمبر کې ګرمه کړه، خو له څو غونډو او میټنګونو پرته یې ولسته نتیجه څرګنده نه شوه. نن سبا د طالبانو د مشر ملا عمر د موجودیت، صحت او په بله ژبه د مرګ او ژوند په اړه هم رنگ رنگ تبصرې او خبرې کیږي، او دا په دې معنی ده چې د سیاسي حل لپاره د مخالفانو افغاني ادرس ممکن له دې وروسته خپل اهمیت بیخي لا سور کړي، او د خبرو په میز به د پاکستان او نورو گاونډیانو جنډې او ډنډې مطرح وي او وزن به زیاتیږي. په دې وروستیو کې په افغان امنیتي ځواکونو حمله بیخي زیاتې او سختې شوي، او په یو نوي تاکتیک کې د افغان ځواکونو له لیکو څخه په بهرنیو عسکرو حملو هم زور اخیستی. له دې اخوا په انجونو، ښځو، ځوانانو او دغه راز په مسجدونو، ښوونځیو او نورو ځایونو باندې حملو او بمی چاودنو کې هر ورځ بېګناه افغانان وژل کیږي. جمهور رئیس حامد کرزی هم یادونه کوي.
د روزګان او نګرهار پر مساجدو د حملو په کندز، خوست، نیمروز او نورو سیمو کې د لسګونو انسانانو، ښځو، نارینهو، کوچنیانو او تنکیو ځوانانو د شهیدولو او ټپي کېدلو زیان آیا کوم خارجي هیواد ته ورسید او کوم خپل هیواد خپلو خلکو او د هیواد ځوانانو ته زیان او تاوان او مرګ او ژوبله ورسول؟
نړیوال وایي چې د 2014 کال په پای کې بل افغانستان څخه وځي او افغان امنیتي ځواکونه به د هیواد امنیت او ثبات ساتي. دا چې ملي پوز، ملي پولیس او ملي امنیت تر کومه حده په ملي روحي او انګیزي عمل کوي دا جلا مسله ده، خو هر ورځ په ملي پوز او ملي پولیسو حمله کیږي او د دې وطن بچیانې قرباني کیږي. جمهور رئیس کرزی په امنیتي ځواکونو باندې په حملو خبر ده، خو د حل لپاره ممکن کومه چاره هم ورسره نوي.
حمله بر پولیس و اردو و امنیت موجود شده. هر روز حداقل 20 تا 25 نفر تلفات ما داریم. سوال در اینجاست که حملات چرا بر پلیس و عسکر و امنیت ما زیاد شده؟ چون دشمن افغانستان میدانه که این جایست که از اونجا افغانستان نگهداری میشه و تهدابی خاک است.
خبره بیرته د افغانانو یا ولس مطرح ده، په دې معنی چې په هر حالت کې تر هر چا زیات افغان ولس د کورنیو شخړو، سیمه ییزو او نړیوالو سیاسي لوبو او سیاستونو قرباني کیږي او د وضع د ښه کېدو هیلې هم کمزوري بریږي. افغانان د نړیوالو او افغان دولت په تشو ژمنو او وعدو زیات باور نه لري او د دولت مردانو او سیاستوالو له کړنو تر سګمو رسیدلي. د مشت نمونې خروار په توګه د یو افغان غوښتنه اورو.
سوزی در افغانستان ما نداریم، چی از شمال، چی از جنوب، چی از شرق، چی از غرب. شما نهایتا برشان بگین که بلیاد خدا ملت افغانستان مثل یک مریضی که در بستر و تحلیم جراحا در سر و پایش استاد باشه مثل مزور است. شما میتوانید که مثل یک جراح همی زخمه های افغانستان بیچاره جنگ زده مظلوم ناتوان شما دوا کنین، نه ای که چاقوی تیز در کشتان است مثل قصاب باری از چار طرف سرخی برای خودتان می بورین که استوان سکلیت برای افغانستان باقی می مانین. لیاز خدا را کنین دیگه از 30 ساله 40 ساله جنگ شما عبرت نگرفتین، شما از دست نشانده آله دیگر را بازی عبرت نگرفتین.
دا چې په افغانستان کې ولې سوله او امنیت نه ټینګیږي، آیا د ملي انګیزي، ملي وحدت او وطني احساس قوت به د ستونزو په حل کې مرسته وکړي، او آیا په افغانستان کې د واقعي سولې او ثبات، ټولنیز او سیاسي عدالت لپاره ملي وفاق شته، او که نوي د رامنځته کولو لپاره سیاسي او ملي اراده شته او که نه؟ د دې پوښتنو ځوابونه به له درنو مېلمنو نه واورو. کابل سټډیو ته رابللي مېلمانه دي په ولسي جرګې کې د ښځو د چارو د کمیسیون مشره محترمه فوزیه کوفي، د افغان نشراتي مرکز رئیس خاغله حاجی سید داود، او د حق او عدالت د ګونویان خاغله حمید الله فاروقی.
بله تشکر آقای الکوزه، شنوندگان نهایت عزیز، مهمانای محترم، السلام علیکم. فاروقی صاحب چی فکر میکنین یه امنیت و ثبات در افغانستان کی خواهد آمد؟ صاحب
بسیار تشکر. به نام خدا و عرض سلام خدمت شما همکاران گرامی و شنونده های بسیار عزیز برنامه شما، و با اظهار سپاس از اینکه لطف کردین دعوت دادین تا خدمت شما، خدمت شنونده های گرامی و هموطنان عزیز قرار داشته باشم.
مرحبا.
سوال بسیار بحث برانگیز است. من فکر میکنم که سوال به جای و سوالی که در واقع نگرانی جمع بزرگ از ملت عزیز ما را کرد، چی در داخل افغانستان هستند و چی در بیرون، هیر باستاب میتونم فکر میکنم این نگرانی نگرانی بسیار موجه هست. ملت بزرگ ما بیش از 30 سال است که در یک سردرگمی و سرگردانی و در یک حالت اضطراب و وحشت، جنگ ها و فشار ها و نامرئیتی های بسیار جدی را پشت سر گذاشتند و هنوز هم متاسفانه خون افغان بنا حق هر روز ریختانده میشه و هیچ مرجع و هیچ مقام و هیچ بازخواستگری وجود نداره که لااقل از یک طرف عوامل دلایل زیر بپرسن و از طرف دیگه به خاطر التیام این زخم ها گام های را بردارن و مرهم گذاری بکنن برای زخم ها. و از جانب دیگه متاسفانه هنوز هم حلقات در صدد کشتار بی‌رحمانه افغان ها هستن و از طریق خرد کردن و ذلیل کردن افغان ها در واقع میخوان به خود امکانات و زرندوزی و یا هم امکانات امو هرزومندی های غرزالوت و مشروع یا نامشروعشان در داخل افغانستان تأمین میکنن. من فکر میکنم که در قدم اول وابسته به ایست که افغان ها چی وقت میتونن در واقع همو اراده لازمه به خاطر تأمین امو هرزومندی های بزرگشان و تأمینی که بالاخره ای خاک متعلق به اوناست و همو حق مالکیت احساس شقبیان پیدا بکنن و در صددی برای تا از اونهایی که چی به عنوان مسئولین و دستندرکارایشان باید در خدمتشان قرار داشته باشن و تعهداتی که به خاطر ادای مسئولیت انجام دادن در برابر از پاسخگویی بکنن و چی و حلقاتی که در ماورای سرحدات افغانستان و در چی در منطقه و چی هم در سطح بین‌المللی در تلاشی هستن که از ریختاندن خون افغان و اون به بسیار اشکال بی‌رحمانه‌اش به خود امکانات تهیه بکنن و در واقع امو اهداف نامشروعشان در افغانستان تامین بکنن، از اونا پاسخ بطلبن. هر روزی که افغان ها در این موقعیت قرار گرفتن و این توانایی رو پیدا کردن، من یقین دارم که در افغانستان صلح و ثبات تامین خواهد شد. در غیر از او همیشه ملت ها و مردمانی که این توانایی رو از دست داده باشن که نتونن در برابر این حق خود ایستادگی بکنن و این حق خود از مسئولین و اونایی که در واقع زمینه ها را برای ظلم و ناروا میسر کردن از اونا بپرسن، همیشه ظالم در موقعیت های قرار داره که متاسفانه یارزومندی های ناگوار خود بر ملت های ضعیف، بر ملت های ناتوان، بر ملت هایی که اونا به نام صبر و تحمل و حوصله و شکیبایی و ایمان بالاخره ای رنج به پایان تحمل میکنن یقینا در این موقعیت قرار خواهد
گرفت. فاروق صاحب عجی صاحب سلیم شه تاسم بخیر راغله استودیو ده
مانه نسی
آجی سب نو پویگم مقدمه که ما اشاره وکړل چې آیا د یو ملي وفاق ته خلک سره رسیدلی افغانان چې په افغانستان کې باید سول او ثبات را منځته شي او منظور میداده چې نه د شخصي ګټو او تنظیمي د دین صرف نظر وکيو چې نو وزه ډیره بحرانی شوه دا او د سیمه حالات هم ګوري د نړۍ حالات هم ګوري بل ډول کیږي او په بل ژبا یو وشتمه پیړۍ د نوې ارزوګان او تقاضاوي په سیمه او نړۍ کې هم را منځته شوې دي. نو ستاسو نو غواړو چې واورو چې په افغانستان کې دغه تحرک تر کومه حده ده چې یعنی ټول په دې وخلو شي چې موږ به خپل ملي وحدت ټینګو او خپل ملي ګټې به موږ ته مهمې او موږ دپاره به د خپل امنیت که خارجیان هم نه وي خپل امنیت به پخپله ساتو او د سیاسي حل دپاره اراده څرګنده کړي. داسې حالات تاسو وینې حاجي صاحب که وینې تر کومه حده سمې رباني؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ټولو د مخه خپل سلامونه او ښې هیلې د ازادۍ د رادیو ډېر محترمو کارکونکو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
تشکر سم.
زما عرض دا ده چې اصلا په افغانستان کې سوله، ثبات او امنیت تقریبا دا درې اړخ لري. یو اړخ یې کورنۍ اړخ دی چې افغانانو پورې اړه لري، دویم اړخ یې سیمه ییز اړخ دی، درېیم اړخ یې نړیوال اړخ دی. او تاسې وینئ چې تقریبا په دې 11 کلونو کې دا درې اړخه په همدې مسله باندې مصروف و. زه تاسو ته داسې مثال ویلی شم چې دغه پرون ورځ هم د ملګرو ملتونو په سازمان کې د روسیې استازي هغې یوه خبره کړې ده، ویلي دي چې که چېرته نړیواله ټولنه په راس کې امریکا په افغانستان کې د 2014 کال نه وروسته پاتې کیږي نو خپل د پاتې کېدو دلایل دې وړاندې کړي. د دې سره تاسې ولید دوه درې ورځې مخکې د ایران نه یو ډله خلک لوړ پوری چارواکي راغلي و دلته او هغوی هلته افغانستان ته ګوتنیونه وکړه او دوی ته وویل چې که چېرته امریکا په ایران حمله وکړي نو موږ په افغانستان کې په امریکایي تاسیساتو باندې حمله کوو. د دې په خوا کې تاسو که پاکستان ته نظر وکړئ، پاکستان کې هم هلته دا د ملالې مسله چې په سوات کې کیږي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر هغوی داسې ادعا کوي چې دا پلان په افغانستان کې طرحه شوی او هغه چا چې دا کار کړی دی هغه بیرته افغانستان ته تللی دي. او نن خبر دا و چې د کراچۍ د سن یو سیاسي مشر هغه په کراچۍ کې د پیپلز پارټۍ باندې چې کوم په نهم لسم د اکتوبر کې په مشرانو باندې په کورونو عملی شوې دي، دا سړی په کابل کې ناست دی او لکه بلوچ غوندې د افغانستان د دولت لخوا تمویلیږي او دا کارونه دوی کوي. اوس راځو دې ته چې امریکایان هم تاسو پوهیږئ چې جو بایډن دوه درې ورځې مخکې یوه خبره وکړه او په خپلو خبرو کې وویل چې موږ په افغانستان کې جګړه ګټلې ده او زموږ اصلي موخې چې وي هغه د اوسامه بن لادن د منځه وړل وو، او دویمه مسله د القاعدې ضعیفه کول وو، درېیمه موضوع چې ویل زمینی هغه د افغانستان کې ثبات او امنیت سوله ده، موږ غواړو چې د افغانستان خپله بنسټونه هغې سره کومک وکړو او هغه په خپو ودرو چې هغوی وشي کړی په افغانستان کې سوله او ثبات راوړي. متاسفانه د بریتانیا تبصری چې تاسو دوه درې ورځې مخکې واورئ نن واورئ هغه هم زده نقیز دي. هغوی دوه درې ورځې مخکې د خزانې وزیر د نظامیان نه پوښتنه وکړه چې تاسو باید همدا اوس د افغانستان نه ووځئ، 2014 کال پورې موږ د دې مالی توان نه لرو چې تاسو په افغانستان کې پاتې کیږئ. اما تیره ورځ تاسو ولې د کابینې وزیر راغله افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړ چې موږ اوس هم تاسو سره یو، 2014 کال نه وروسته هم تاسو سره. منتها اصلي مسله زما د نظره کوم شی چې ډېر زیات وزمکه هغه سوځي چې اور پی بلیږي هغه افغانستان دی او افغانان دي. دلته په افغاني سطح یا په ملي سطح یا په کورنۍ سطح دوه ټکي ډېر زیات مهم دي. یو خدا دی چې 99.99% خلک د جګړې نه ستړي دي، سوله غواړي، لکه تاسو ویلې ملي وحدت ته لیواله دي، په ملي ګټو باندې مهم دي، یعنې هغوی واقعا دلته غواړي چې افغانستان کې د سوله یي آرامي دي او ملي وحدت تامین شي. اما د دې سره په خوا کې یو ډله خلک شته چې هغه بدبختانه متاسفانه ډیر بد مخته شول. هغه په دې معنا بد مخته شول چې د 1992 کال نه تر 1996 کال پورې کوجنې وکړي، کچوري وکړي، کچپاولې وکړي، کپردوی ته مستقیمه مداخلو ته لار واره کړ. دغه ډله فعلاً هم په قدرت کې ده او دا ډله د ټولو شانو مخه نیسي. منتها فرق دې کې دی چې دې سره د کاري سیب ډله هم یو ځای شوې ده. اوس راځو اصلي خبرې ته. تاسو خبر یاست چې پرون بل پرون په آذربایجان کې کاری صاحب یو څو خبرې وکړې. هلته کاری صاحب ویل چې په سیمه کې لا اوس هم نړیوال جنګیالي شته دی، هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې، او دې ته اشاره وکړه چې دې ته د سیمې وادونو ملاتړ هم ور حاصل دی. اما بیا یې خلکو ته ډاډ ورکړ، نړیوالې ټولنې ته یې ډاډ ورکړ چې 2014 کال نه به وروسته د نن نه ښه امنیتي، ښه اقتصادي او ښه حالت به په افغانستان کې حکم فرما شي. زما پان باندې زه فکر کوم چې متاسفانه امریکایان په خپل سیاست کې دوه مخې دي. د سیمې هیوادونه خو هغوی همدې ته ناست دي چې کله به نړیواله ټولنه وسي او بیا به موږ دلته د خپلې خواښې حکومت جوړوو. اما متاسفانه کرزی صاحب هم دې سره لوبه کوي. کرزی صاحب لوبه دا ده چې دی په هر ترتیب متاسفانه دې ته آمادګي نه ښیي چې 2014 کال نه وروسته دی باید قدرت په سوله ییز ډول انتقال کړي. که چیرته کرزی صاحب دې کار ته تیاری ونیسي خلک ورسره دي. دغه پرون 40 حزب دلته په کابل کې سره راټول شوي وو، همدا خبره کوله چې څنګه دلته امنیت رامنځته کیږي، د انتخاباتو پروسیجر په شفاف ډول، عادلانه ډول، آزاد ډول ترسره کیږي. یعنی خلکو کې علاقه مندي شته. متا دا اوس کرزی صاحب پورې اړه لري، نړیوالې ټولنې پورې اړه لري چې څومره د خلکو دغې غوښتنې سره دوی خپل همغږي کوي.
تشکر صاحب.
خب ما زیاتر د قسمت اول انتقادات در قسمت دو راه های حل میگیم. یکی از متخصصین ما از داخل محترم ملکیار نوشته بسیار مختصر برتان میخوانم که امیر یک جنبندی انتقادات که چرا سببا چی است. امیر کم کم کوشش میکنم برتان بخوانم. میگه که یک ده است که مسئله امنیت افغانستان هم از جانب دولت و سیاستمداران افغانستان و هم از طرف جامعه جهانی فقط با عنصر طالبان ارتباط داده میشود. در حالی که طالبان و سایر یاغیان بدون شک عنصر مهمی در اختلال اوضاع امنیتی بودند. امنیت اکثریت مردم افغانستان از عناصر دیگر نیز خسارمند شده است. قماندانهای سابق جهادی، زورمندان و راکین دولتی چه در سطح محلی قرا و قصوات و چه در سطح ملی و در پایتخت پایمال کردن قوانین نافذه کشور، ارشادات اسلامی و ننات اصیل افغانی همه روزه باعث مختل سازی امنیت بوده و هستند. به طور مثال ربودن دختران و پسران جوان و سایر بی‌ناموسی ها، دزدی اموال، غصب ملکیت ها و حتی کشتن افراد روی منازعات چون ملکیت یا زن، کشتارهای ناشی از رقابت های قدرت طلبی بین دو زورمند محلی، مآبس شخصی زورمندان که در آنها مردم به خاطر نفروختن یک جریب زمین پدریشان به قدرتمند محلی در برابر قیمت ناچیز شکنجه می شوند و اگر صاحب محبس به مرامش نرسد مدت ها در آنجا معبوس می مانند و غیره و غیره. اکثر محققین و تحلیلگران حالا به این نتیجه رسیدند که اگر اعمال عدالت و حاکمیت قانون در افغانستان جدی گرفته می شد، بخش عمده مزله امنیتی هم رفع می شد و حتی شورشان نیز در جلب و جذب و تطبیق عملیاتشان چندان موفق نمی بودند. در جامعه اسلامی و در تاریخ افغانستان عدالت و تطبیق یکسان قانون مهمترین اصل در حکمداری سالم و مشروعیت حکومت است. افسانه ها مبین ارزش های یک ملتند. افسانه های دینی و ملی افغانستان به ما میاموزند که در سرزمین پادشاه عادل، امنیت همیشه برقرار.
بله بله, بله. خب تشکر دادی محترم مالکرنه.
بله حالا همین موضوعات موشان گرچ خودم در مقدمتم قسمن هیچ چیزا نگدی بر میمانای عظیم هم یاد کردن. حالا مسئله را چطور یک دستبندی خوب بکنیم که چطور میتونیم که این مسئله امنیت بله
بله از قولم چه فاروقی شب نپختن آکن فاروقی بله. شب تاسی اشاره کرد چه پا خلقو که د ارزوګانو یعنی یو اراده پیدا شي نو اجي سه بول چې اراده شته په خلکو کې د لیوالتیا شته دلچسپ شته او تاسو دا د حق مالکیت یا ملکیت مسلې ته هم اشاره وکړه تر کوم ځای چې موږ ته خبرونه شاند رسیدي او د تحلیلګران چې خبرې کوي په مختلفو رسنیو کې په خلکو کې اواجی سه مرته اشاره وکړه چې ملي روحیه د پیوړې کېدو په حال کې ده یعنی خلک وایي چې افغانان سره جوړ نشي نور څوک نشي جوړول او نه هغه نړیواله ټولنه ځانو سیا وکلا دو مخی کی یا نور سیاستونه مختبوزی تاسو اشاره وکړل چې د ملکیت حق ملکیت نه ته فکر کوئ چې د خلک تر اوسه پورې پدې نه دی متيقین چې دا وطن کې دوی نه صحیح دي که څنګه صاحب دا مسله کله روخانه کوي
دوی مې باندې کوز چې د مانز داو ز موافقم چې د غرویه قویان په وطن کې موجود دی منته دو اصل د موجودی او د ارزوګان او هیل بالقوار زوګان دي چې همیشه په جامعه کې موجود دي مګر هغه ملتونه چې توانیدل چې خپل حقوق نه د دفاع په خاطر هغه خپل ارزوګان او هیل عملی بنور کی هغه د ارزوګان په بالفعل حالت باندې بدل کړي او هغه د مالکیت بحث ما مخ یارزو کاو هغه مالکیت حق احساس باید د مختلفو اجتماعي طبقاتو د جامعه سره باید پیدا شي شک نسته چې اوس دغه فعل انفعالات چې موږ په دې اخر وختو کې وینو چې د ملي حل د لارې لپاره په افغانستان کې هلې ځلې په یو شکل بل شکل سره راچلانه شوی مګر د دې اثرات متاسفانه په غو اندازې سره نه دی چې موږ د ته امیدوار شو چې په یو کم زمانی موده کې موږ د دغو بدبختیو چې موږ باندې څه د داخلي قوتمندان او زورمندان او بدماشان او د هغه کسانو چې متاسفانه په دې اخرو ډیر سو کالو کې د افغانستان پر اصول سو باندې د خپل حاکمیت او د خپل د زور او د خپل د مفکورې اراده او ایدئولوژي او د خپل منافع د تحمیلولو پر اړه باندې دغه حالات را منځته کړي دی غونه د خپل استقلالیت ترلاسه کی او خپل هغه په د مالکیت چې په وطن کې هغه هم دالري هغه وروخی او دوی ته هغه د دوی دغه مداخلات او د دوی دغه ناپاک ارزوګانو د تحمیلولو لپاره یو د پایتکه کیدی متاسفانه دغه حالت تر دا اوسه پورې مزه په وطن کې نه وینم سربېره پدې چې ما مخکې ارزو کاو چې څه تلاشونه وروښوي بخښنه
ډیره غواړم بخښنه ډیره غواړم چې
استدادی کړی او
پښیم ان زم ډیر معذرت غواړم چې تاسو په خبرو کړل ویګم مګر زما د بل دوست سره په دې ارتباط باندې په سو پروګرامونو کې مخکې لګ بحث پیدا شو غواړم چې دا موضوع لګ روښانه شي هغه د سیاستدال کوي ډیر خلک په دې فکر دي چې دا وطن یعنی زپکه صحیح میم سیاست کې سی خلاص خلاص به وایو چې زه په سیاست کې نه یم او زور واکان دي یا محدود یو څو کسان په واک کې دي، نو که زه دا وطن خرابوم نو ځکه چې زما نه دی، یعنی نو که ورانوم هم پروا نه شته. زه هم دغه روحیه خو زما په نظر داسې لږ منطقي نه معلومیږي، ځکه که زه په غزي کې نه یم نو ممتاز د ځای ورانول خو بیا درست نه دي، ځکه سبا شاید زه په غزي کې اوسم. فاروق صاحب تاسو څه فکر کوئ چې داسې یو احساس په خلکو کې شته کنه؟
په مجموع کې زه یو ډېر عادي مثال تاسو ته درکوم، او زه تاسو ته معلومه ده په پوهنتون کې زه درس ورکوم استاد یم. کله کله چې زه صنف روانېږم په دې صنف کې وینم چې په یو کونج د صنف کې یو شل دانې چوکۍ ماتې پراته دي، هلته په یو شکل بل څوک سره هیڅ څوک دا محصلین چې هلته راغلي درس وایي تاسو ته معلومه ده چې هغه د دې وطن د ګلانو د سبت سر دي کنه، هغه کسان دي چې واقعا تعلیمات یې کړي او شایسته کسان دي او له مکتب نه په ډېر عالي نمرات فارغ شوي، او د هغو دپاره دا چانس پیدا شوی چې د وطن ته راشي او ښه په دې حالاتو د اقتصادي او د ناخواړو د وطن باندې دوی آگاهي هم لري. مګر هغه چوکۍ او دا میز چې افغانستان دپاره د په ډېر بدبختي حالاتو باندې موږ ته کومک شوی او په لیکل شوي دي چې دا د پلاني پوهنتونونو کومک دی او مساعده دی، او دغه چوکۍ او دغه میزونه او دغه سامان حالات په ډېر بد حالت کې هلته پروت دی، او هیڅوک احساس د مالکیت په دې باندې نه کوي چې دغه شی د ما دپاره خیرات راکړ شوی، او په دې باندې د موږ حیثیت عزت او ډېر شیان پکې تللي باید له دې نه ساتنه وشي. مګر هره ورځ بیا هم دا بحث تکرارېږي او هره ورځ دا تکرارېږي. په دې لسو کالو کې زه هره ورځ په دا صنف کې دا جنجال کوم، مګر داسې احساس کوم چې متاسفانه له موږ سره دا احساس نه دی موجود چې دا وطن دی موږ دی، دا خاوره دی موږ ده، دا سامان چې دلته پروت دی موږ ده. دغه احساس که د وطن کې راوپاره شي، دغه زورواکانو نه، دغه مسؤلینو نه، دغه خارجیانو نه، دغه کسانو نه چې موږ همیشه هیلې تر کوو، هغه موږ ته چې نه راکوي د هغو په مقابل کې باید ودرېږو او به ورته وایو چې دا وطن دی موږ ده، او بس تاسې دا توان زه یقین لرم تاسې ولیده په دې شرق میانه کې په دې شاخ افریقا کې دغه تحولات چې په دې اخرو دوه درې کالو کې راغلل دا څنګه راغلل؟ دا که دا خلک احساس نه وای، که د خلکو حرکت نه وای، که د خلکو راپاڅون نه وای، تاسې احساس کوو چې شل دېرش کاله نور هم په دغه وطنو کې به دغه حالت د تغیرات راشي. ممکن نه رسېدا اخواړې چې اوس راغلي ډېرواورده کې د سوال بس لاندې، مګر دا په دې معنی نه دی نن سبا ته به حالات هلته کشي. په افغانستان کې په سرعت سره باید دا خبرې را تقویه شي، او دغه نهادونه، دغه سیاسي عذاب، دغه مدني جامع، دغه ټولنیز اکاډمي ګروپونه، دا باید دا ولس وهڅې چې دا د تاسې بې تفاوت پاتې کېدل دغه خلکو ته دا زمینی برابرۍ چې په نامه د قوم، په نامه د دی، په نامه د دی، په نامه د زبه، په نامه د سم، په موږ تاسې باندې دا حالات تحلیل او دا موږ ته اجازه نه راکوي په دې چې د دوی قوت او د دوی ارمانونه په همدغه شکل سره بدلی تعلق.
د ازادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محترم سلامونه خالق زوی صاحب، سلامونه تاسو تاسو محترم او میلمنو، تاسو همکارانو، ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم رحم مطمئن د هلمند څخه تاسو سره په تماس کې.
کور دې ودان مطمئن سمې ربني.
الکوزی صاحب، د افغانستان د سولې په منځ کې چې کوم خندونه دي، دا درې همده دلایل لري چې د هغو همده دلایلو څخه یو دغه پخواني جنایتکاران دي چې په دولت کې سیاسي او نظامي او اقتصادي ټول واک د دوی په لاس کې دی، او دا خلک موږ او تاسو او ټول افغانانو ته معلوم دي چې هیڅکله دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د صلح راشي، بلکې افغانستان د دوی د لاسه دغه حال ته ورسېدی، وطن د دوی د لاسه تباه او برباد شو، اوس هم ټول واک د دوی په لاس کې دی. حتی زموږ رئیس جمهور په ډېر تعصب سره باید ووایم چې د دوی په لاس کې ارغمال دی چې هر څه دوی ورته وایي هغه دوی کوي. د مثال په توګه تاسې ګورئ پوهنتونونو وایي د درونه د داسې ملي خاینونو په نامه کوي چې هغه افغانستان د دوی د لاسه و دغه حال ته ودرېدی، تباه او برباد شو. د افغانستان ولس شپېته زره انسانان د کابل په ښار کې په یونو ولړل، د ملک ټول اقتصادي او سیاسي بنسټونه د خاورو سره خاورې کړه. دغه خلک پر سر د قدرت دي، تر څو چې دغه خلک لري نه شي د افغانستان د صحنې څخه د سیاست هېڅکله په افغانستان کې سوله نه شي راتلی. بل د دغه خارجي بل عامل یې دغه امریکایانو او ګاونډي هېوادونه دي. دولتي هېوادو ته هم متاسفانه چې امریکا دغه واک او اختیار ورکړی او دوی ته دغه موقع په لاس ورکړی چې زموږ په خاوره کې زموږ په وطن کې مداخله وکړي. پاکستان چې زموږ یو ګاونډی هېواد دی او تل یې د افغانانو ویني چې شلي افغانان یې وژلي، تباه کړي دي، برباد کړي دي. دغه خونخارانو ته هم واک او قدرت د امریکایانو ورکړی دی. تاسې ګورئ په تاریخ کې به موږ تاسې نظر وکړو چې غربیانو کومه مرداره لوبه د افغانستان په اړه پر مخ اچولې ده، هغه وحشانه و ظالمانه خونخوار غولی و پاکستان ته ورکړی چې پاکستان ها د دې په مقابل کې د دوی څخه هر وخت ردې ته اخیستی دي. اوس هم تاسې ګورئ زموږ په وطن کې پاکستان مداخله کوي. د اولې ورځې چې امریکایان افغانستان ته راغله، ول د افغانستان هوایي او ځمکنی حریم دفاع زموږ پر لاسته، خو نن موږ ګورو چې پاکستان ته دا واک ورکړی چې زموږ پر پاکه خاوره باندې دغه تورمخې پنجابیان بمونو او راکیټونه راغورځي، زموږ بې ګناه ولس د خپلو کورو څخه باسي او وژنې ته شهادت یې رسوي. دغه واک دغه غربیانو ورکړی دی پاکستان ته. همداراز تاسې ګورئ زموږ بل دلیل یې دغه دی چې زموږ حکومت د خارجیانو په مقابل کې او د مخالفینو په مقابل کې یو مشخص ستراتیژي نه لري. تاسې ګورئ الکوزی صاحب، زموږ حکومت یوې خوانارې وایي چې طالبان دې د تور لیست نه وایستل شي، دا د سولې په منځ کې دغه یو غټ خنډ دی. د بلې خوا د طالبان یوه ډله د سولې د تروریستانو په لیست کې اچي، دا قانی صاحب ډله بیا د افغانستان حکومت د دې ارکلی کوي. موږ و دغه تاریان چې دوی اوس ولې مشخص ستراتیژي د افغانستان حکومت نه لري، خو دغه مشخص ستراتیژي چې حکومت نه لري د دې همده دلیل هم دغه ظالمان خونخواران دي چې په کابل کې پر سر د قدرت تر څو چې دغه ظالمان محکمې ته راکش نه کړي او د دوی سره حساب ونه کړي، د افغانانو د وینو حساب ورسره
مہربانی. وعلیکم السلام.
زمن په مشرانو کې او په لړپون چارواکو کې هم نشته، ان تر کشرانو پورې. هغه په دې معنی چې موږ خپل مشر ګورو، هغه هم ملي احساس او ملي روحیه نه لري. په ملي احساس او ملي روحیه د وطن ته خدمت کوي، او که چېرته دغه ټول پورې حتی د شاروالۍ او کارکوونکي هم ګورو په دې سړکونو کې چې کار کوي، نو ځان ګونی پنځه ډالره کم از کم چې هغې ته مزدوري ورکول کېږي، د هغې په مقابل کې دا د پنځوس افغانۍ کار هم نه کوي. نو چې یو ملي احساس یو ملي روحیه په دغه قوم کې څنګه راتلی شي چې زموږ یو ټیکپوره یو مزدورکار د تنظیفاتو یو کارکوونکی او تر رئیس جمهوره پورې ملي احساس او ملي روحیه نه لري، او بل مقابل چې طالبان دي یا مخالفین د دې حکومت دي هغې هم همدغه شان دي. نو موږ څنګه کولی شو چې په دې قوم کې ملي روحیه را پیدا کړو؟ زما دغه سوال.
تشکر تشکر، سوال ډېر مهم سوال دی. او تشکر،
سوال بسیار خوب است. از حاجی صاحب
مهربانی وکړئ، صاحب سیلندر ځوابونه ورکړئ، بیا به کوشش کوو چې نورم دوستان خبرې وکړي.
جناب الکوزی صاحب، طالبان خلک یاستئ، پروګرام هم ښه په سیاسي محوریت څرخي، ستاسو د اوریدونکو ترمنځ ډېر ښه روابط مخکې دا پښتنه تاسو هم لږ زره تفصیلي مطرح کړه، او د ورور د ملي احساس او د ملي روحي خبره وکړه. واقعاً دا ډېره عمده پښتنه هم ده. زه به داسې عرض وکړم چې دا مخکې د زورواکو خبره یاده شوه. ګورئ، دغه زورواکي چې موږ یادوو، جناب کرزی صاحب په 2001 کال کې د کلو د پرمختیا د وزارت په یوې غونډې کې د پلی تخنیک په انګړ کې د خیمې نه لاندې یوه خبره وکړه. هغوی ویلې چې راځئ چې ځانونه اصلاح کړو، کنی بیا به یا کولاب ته تښتو، یا به کوټې ته تښتو، یا به پېښور ته تښتو، یا به مشهد ته تښتو. دا خبره به حتماً ستاسو په یاد. هغه د دې معنا دا ده چې متاسفانه دغه زورواکي د ډاکټر نجیب د سقوط نه وروسته ګورنر هاوس کې زمونږ په حضور، زمونږ په مخ کې، هلته نواز شریف دوه میاشتنی شپږ میاشتنی حکومت دوی ته جوړ کړ، دوی کابل ته راوړل. بیا ورپسې چې بیا دوی زورواکي شو، بنه صاحب تړلې ډولۍ دوی ته جوړه شوه، دغه ټریلیون ډالر یا پنځه سوه بیلیون ډالر چې دلته د امریکې لاړه، دغوی سره دغه ټول چې ګوري قراردادونه اړیکې. اوس زما نظر دا دی چې دغه خلکو نه دغه زور او دغه پیسې شاته کوي، دا موږ نه هم عادي خلک راځو دې خبرې ته چې ملي روحیه او ملي احساس، لکه څنګه چې مخکې هم تاسو مرته اشاره وکړئ، جناب فاروقی صاحب مرته اشاره وکړه. زه به درته دوه درې عملي مثالونه
درم. مهرباني.
تقریبا د مهاجرت په دوران کې زه کله پاکستان کې هم جهاد کې موږ تلو راتلو، نو د بعضې جرسو ته چې زه تلم هلته به مې هر ځای کې برېښنا هم لیده، دوبو نل بمیم لیده قیر سرک میم لیده خدا مسائل میچی ولی دا ایران پات شم چې مونږ په کابل کې جلال آباد کې مزار شریف کې دا سه مشکلات دلته څنګه دا کار دی یا ورځ زه دا غیزی سیاسینو سره په باس کې او ماغوی نه پختنه وکړه مالدار ته وای چې دغه خدمت چا پاکستان ته کړی وای دا کله چې جنرال ایوب خان دلته صدرو دا به خپل په یو بانه لاړه په باجاوړ کې وکیناست هلته به خلک راټول کړ چې دا سرک دغه کوي د برېښنا کارکوونکي به راوړو چې دا برېښنا دغسې کوي د په اصطلاح د اوبو د وزارت خلک به راوسته دا ټول د جنرال ایوب خان برکت دی چې دغه سیمې اوس برق او اوبه او سرک لري زه د افغانانو په ارتباط حتما تاسو په یاد لرئ چې وخت کې په رادیو افغانستان کې او په پېښور کې د دوه راډیوګانو کې یو دوه پروګرامونه او یو د بل په ضد په پېښور کې یو پروګرام د حق آواز او د صداقت اعلان او په هغې کې به په افغانستان او د افغانستان په شاهي کورنۍ تبصرې کولې اجمل خټک د خدای وبخښي ورځې ما ترې پوښتنه وکړه ملا پروګرام چا راته ویلې چې تا چلو ته پروډوسر ویلی وو ویل زه به درته یوه ښه خوندوره قصه وکړم وایي زه ورځې خیبر بازار ته لاړم وایي با چې دا پروګرام چلو وایي مونږ کوشش کوو چې دې ته افغاني لهجه پیدا کړو وایي دغه کوم لهجې باندې چې مونږ پروپاګاند کوو د افغانستان په ضد دا لهجې پېښورې وي وایي مونږ غوښته چې دې ته افغاني لهجه پیدا کړو وایي زه لاړم خیبر بازار ته وایي هلته یو سړی مې لیده چې پړی په اوږه وایي ما ورته ویل د ورځې 100 روپۍ ګټې وایي 3 روپۍ ګټې وایي دغه کس ما خوښ شو وایي ما ورته ویل چې راځه وروره زه به د ورځې 10 روپۍ درکړم ویل کار دې څه دی وایي کار مې دا دی وایي دې سړي راته ویل زمونږ او ستاسو په اصطلاح همالیا جوالي ویل وروره جوالي خو یم خو وطن فروش نه یم
آفرین
ما ته همدا 3 روپۍ ښه دي زه ستا په 10 روپۍ تا سره پېښور رادیو ته نه ځم نو زه داسې فکر کوم چې دلته عمده مسله د زعامت تشه ده یعنی په دې معنا دغه کوم زعامت چې اوس په افغانستان کې دی ګوره نه موروسي دی نه کودتا کړې ده نه د ګوند لارې قدرت ته رسیدلې ده خو په تصادف کې وایي چې په نیویارک باندې حمله کیږي دغه سي مسله اوس زما امید دی ته چې خلک په دغه مسایلو باندې پوه شوي دي چې زورواکي څوک دي په تصادف کې د افغانستان مشران څوک مقرر شوي دي بیا هم موږ د دغه خلکو یووالي ته سترګې په لارم یو او دا خلک د ځان وس خو مسله دا ده که چېرته خدای مکه افغانستان د 2014 کال نه وروسته جنګ ته ځي خو همدا خلک پکې سوځيږي که د دوی زامن د مکتبونه پاتې کیږي خو دوی په حساب دغه کیږي اوس خبره دی کېده چې دلته متاسفانه دغه کوم زعامتونه هم چې تیر شوي دي په افغانستان کې دوی دغه سې او کار نه دی کړی چې په خلکو کې که دلته ګوندونه هم راغلي دي متاسفانه ګوندونه د یو خوانه نه د یو خوانه تشویق شوي دي تنظیم شوي دي دوی ته بودیجې ورکړي دي یعنی د خلکو نه دوی سرچینه نه اخیستي او ملي روحیه او ملي احساس هلته دغه کیږي چې دا د خلکو د منځ نه یو حرکت راپورته شي او خلک شاته ودرېږي او بلاخره موږ ملي زعامت ته ځو متاسفانه دلته یو بله روحیه هم ده چې هغه هم ډېر خطرناکه روحیه ده هغه دا ده چې مثلا تاسو وګورئ چې یو سړی باوین درې چې جمهور رئیس غاک نه کوي ماوینات نه چلر کې هغه مجګیږي بیا په کرزی سره په ماغه دولت انتقاد کوي کته د سپختنه ترې وکی چې وروره ته چې ماوین درې چې جمهور وي ته چې وزیر وي 15 کال لس کال ته دی یو خه کار ماته وخه کته غي اداره ملامت ده ختم دي د ادارې جزئي متاسفانه دغه سي عوامل دي خلکو کې واقعا بې اعتباری رامنځته کړی ده او څوک په چا اعتبار نه کوي همدا اوس خلک ماته دسی وي لکه دا مخې چې تاسو خلک سره باس کوي زیم کوم ما ته خلک دسی وي دا خلک چې دا وسم د کاري سپ ضد لګي کمپاینونه کوي کوم دغه خلکو ته کاري سپ د چوکي واده ورکړي چې یو کال بعد د مقررم وای هم هغه کور کې کینی متاسفانه دغه سی روحیه ده او دا غټ مشکل چې زه ګورم دا د کرزی سیب مشکل ده کرزی سیب باید لار واره کی یو ملي زعامت ته یو ملي لیډرشپ ته د خلکو د دغه احساساتونه باید افغانستان د خلکو په ګټه باندې کار واخیستل
تشکر
خو به هر حال فاروقی سیب خو به یک بحث بسیار زیاد کلان است که از هر طرف به موضوع هر کس که رقم نگاه میکنه تبصره میکنه بس لا تبصره ها باز از هر طرف من تا مثلا آقای کرزایی نباشه یکی دیگه هم باشه اگر جامعه خوب صحیح پخته نباشه یعنی مردم خوب رسیده نباشه پخته نباشه هر کس هم که بیای عین کارا را ادامه داده نمیتونه عین مسائل میشه فکر میکنم منتها یک مسئله است که کی کارا را باید بکنه حال مثلا قانون افغانستان یا سیستم افغانستان میگن بازار آزاد است مثلا در سالهای گذشته کس دست کس را به خلم محکم نگرفت اگر اونا خودشان مثلا در مورد بسیج ملی اگر کار میکردن اگر برای تقویه روحی ملی کار میکردن، مثلا اخبار اینا این مسائل کار میکردن، برای اینکه در بین مردم متوجه یک علاقه به این موضوعات نیست، برای اینکه کلگی در غم اشکم خود به خلم است. مسئله اقتصاد بازم میبینیم که مسئله اقتصاد بسیار زیاد مهم است. شما چی فکر میکنین؟
ببینید جناب نظر صاحب، من فکر میکنم که بس همطور که شما گفتین یک بس بسیار بغرنج و پیچیده و چند جانبه و چند بودی هست. دقیقاً به خاطر ایجاد کردن یک احساس ملی یا یک روحی ملی در یک جامعه، تنها یک شخص یا یک حزب یا یک گروه سیاسی یا یک دولت یا کدام گروه جامعه مدنی تنها مسئولیت ندارم. من فکر میکنم که مسئولیت عام مردم هست و یک پروسه هست، یک روند است. پیشتر گفته شد که یک جوالی و یک حمال مهمی احساس وطن دوستی را داشته که در برابر مسائل وطن حاضر بوده خود فدا بکنه و با تمام غربت و بیچارگی ها بسازه، که دقیقاً من فکر میکنم که 99.99% افغان این احساس الحمدلله داره و این تجربه تاریخ ثابت کرد که افغان ها حاضر نیستن وطن خود را به هیچ قیمت بفروشن. ولیکن تجربه نشان داد که یک تعداد کسها، یک تعداد اشخاص، یک تعداد گروپ ها به خاطر تامین آرزوها و مفاد شخصی و منافع قومی و سمتی و زبانیشان متاسفانه تانستن این ملت بزرگ به یک شکلی از اشکال غافل بسازن و از خلوص از اینا، از امو احساس پاکشان، از قلب از اینا و بالاخره از امو روانی که دارن، اعتقاداتی که دارن، از اونها استفاده سو بکنن. چی اعتقادات؟ اعتقادات مذهبی بوده، چی اعتقادات ملی بوده، چی اعتقاداتی که به خاطر مسائل سمتی و زبانی و اینا داشتن. به هر حالت من فکر میکنم که عوامل بسیار مشخص، مخصوصا در سی و چند سال اخیر، عوامل جنگ، مهاجرت ها، غربت و بیچارگی، دوری از وطن، بد روزگاری هایی که واقع شد و بالاخره پایین بودن سطح تعلیم و تربیت و اینا، همگی عواملی بود که باعث شد که ما در یک موقعیت و در یک جایگاه قرار بگیریم که امروز به عنوان یک ملتی که کاملا آگاهی داریم و این ظرفیت هم ترکم پیش درست کردم وجود داره، به عنوان آرزومندی های بسیار بر قوه پیش هر افغان. ولی که اینکه چرا پرسان نمی کنن، من بیشتر بر شما یک مثال دادم، همیان من به شما دعوت میکنم شما تشریف برید، میریم 3-4 نفر همین پل باهومی، پل آرتن، اینهایی که ثروت های ملی ما هستند، جز تاریخ ما هستند، همینا رو بیل و کلنگ میبرداریم و ایران میکنیم. ما بر شما اطمینان میتونم که کس دست ما رو نمیگیره، کس از ما پرسان نمیکنه که شما چی میکنید. به بی پیمانه حالت بی تفاوتی متاسفانه آمده. اگر ما به عنوان افغان های احساس پیدا نکنیم، تنها با عمل کردی یک شخص و گروهی از اشخاص که اونها میتونن در یک مقطعی از تاریخ ممکن است به عنوان ناجیای وطن از وجود بکنن، به عنوان رهبرای وطن از وجود بکنن، مگر او زمان کار داره و فرصت ها کار داره. شاید
د آزادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
وعلیکم
السلام سلام علیکم.
قمر بلی على كوزيسة قمر بلی وتكية وشكة تولي وجانانا لا على اسماني شي تردت اسمان تزمك تراجية كامت بلينا
بالي
على كوزيسة
بالي
لمن مشروعنا نمازاب وشاشات جد وقت سويدا
خبر ورانا
ده حق لارة تنورك ده تبي حق لارة كومس ده فجن جن نقول لري نقفن لري جن دوغست لري نه جنات لري جنگ انسانان وزني
بالکل
جنگ ماشومان وزني جنگ کورونه ورانوي جنگ در پدره کړو جنگ د موږ نهنګانو مایانو وخوړلو مشرانو دا ولې دنیا ملامتوی تاسې چې امریکا لاغلي وروس ده چین ده ایران ده پاکستان ده مشرانو قضاوت خپله وکړي تاسې خو د اوس تاریخ یاستې موږ دین د ظاهرشاه بابا د وخت شانی موږ سره شته ده اوس په دروغو موږ ښه پوهېږو په رښتیا موږ ښه پوهېږو بېسواده م یو په چلواله ښه پوهېږو مشران زموږ په وطن کې شپږ نفره جنګ جوړ کړی جنګ چا سره د موږ ده خو یو یتمه چا سره جنګ کوي یو محمد عمر صاحب جنګ کوي یو خلیلي صاحب جنګ کوي یو عبدالله صاحب جنګ کوي یو دهنګو نورستم صاحب جنګ کوي
یو د منګا مسله نه کار ځای سات چې تو له خاورو سره خاورې کو یو ځانو خو ته وایې مخاله وایې خو دا ټول چې دغه شپه وله تاسې وي هم خورئ ویم چې ته یا په اتفاق کې وخورئ په اتحاد کې وخورئ په وړۍ وخورئ خاله د دې نه تاسې وړي ونه کوي تاسې یو اتفاق ونه کوي تاسې یو اتحاد ونه کوي ما دې قسم په خدای چې وتله ما هره یاغي شو دا چې ما یاغي چې اوس خو لایو پلار زوی سره پېژنو ته به ما ولې زه به تا وله مشرالو په لیاغ یې خدای نور سره خپل یو سی دا پولو پاګر یو پسې مه کوئ ټول دا چې یاست افغانستان خلکو دا چې به څوک یې چې نه به یې وزري دا چې به څوک یې چې کور به د چانې وړاند کړی په بدیو ناله تلو په څه شي باندې تلو باندې په پلنو باندې موږ سرتي نه دي کړي مشرانو موږ وزري راغی اوس خدای ته مخ کوي سوله خامار نه ده سوله جنګ هم انسان کوي سوله هم انسان کوي انسان اولې ته سوله نه راولي وسلام پې
شاباس ډیر مننه سردار محمد خان کور دی ودان تشکر فاروقی صاحب تاسو به د خبرونه په دغه برخه کې مهرباني وکړي خبري وکړي چې د خبرونه د لمړی برخه وخت مخ په ختمېدو دوستانو که خبرونه نه تعقیب کړي د امنیت او ثبات په ارتباط خبرې کوي چې په افغانستان کې څنګه امنیت او ثبات ټینګېدای شي
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
ساعت